پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربیم تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربن ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغونپوهانو د بودایي دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلی دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینه سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاحالدین صادق سره یو ځای وژل شوي.
ښاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو، او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکوره شول. ارګ په یوه خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینون کړي. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کمپ څخه شاوخوا 15000 بې ځای شوي کډوال اوس په یو نوي کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینی دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغونې ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري، او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي، او په دې ترڅ کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې ترڅنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پرې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یو خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري، او په دریو دورو کې د رغونې چاري پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړیو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا ده چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. ښاغلی وری زیاته کړه روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېیمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوې د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې یو شمېر سیاستوالو پر اور بند ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پوری هم دا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
په روزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه.
زبر نه لیونه کېږم نن د لاس یو مولانا د جهاد په ضلع تورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو.
در دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوی افغان پلاوی استازي او ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسی شي. خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دی اوربند وشي. بل ورته په کابل کې یو شمېر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. له کابله رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی، موضوع یې سره لدی. افغان صاحب، د کومو سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
شیبر سمن په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخواني مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نهم تلین مازل کیږي. دغه غونډه ته یو شمیر پخواني جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. دغه غونډه ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم سرګندونې وکړې. دول چې په افغانستان کې سوله حتمی راتلونکي ده، سوله راځي، افغانان به عزت سوله غواړي. د طالبانو غږ وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخه کړي ترڅو سیاست توکړي. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونه وکړه. په قطر کې ناستو بین الافغان مذاکرات پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د خپلو کارونو کې لزغم نه کار واخلي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربن مهم شرط ده، باید اوربن وسی، بین وروسته بیا مذاکرات وسی، سوله وسی. دوی چې داسې نه کیږي چې لیوی خو مذاکرات مخکې چې سوله کیږي، له بلې خوا په هیواد کې جګړې زور اخیستی ده. محمد محقق خول چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو هویت پیژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړی هم ده. د مذاکراتو پلاوه باندې غږ وکړ چې د ژبو قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبرې څنګه کوي. همدارنګه د ولسی جرګې منشي هم د اوربند غوښتنه وکړله او ویل چې له اوربند پرته سولې باندې د افغانانو یقین نسی راتللی. شبرسه دپتس حل کې کې د چې تازه په خطر کې د بین الافغانی خبرې تیر ورځ هم درېدلې وي او نن ورځ هم د جمعې ورځ ده ولاړې دي. په خطر کې ځینې منابع او ازادي راډیو ته وویل چې سبا ورځ به خبرې بیا پیلېږي، خو دوی ونه ویل چې په کومو موضوعګانو به خبرې پیلېږي. له دې وړاندې دوه درې مهم ټکي د افغانستان د حکومت پلاوی دوربند غوښتنه کړې وه د طالبانو پلاوی د امریکا سره د شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل یو دا هم د خبرو کړل یا نه کړل، خو طالب پلاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبینه دي. شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان وو چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر راکړ چې دوی پر اوربان ټینګار کړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبا بیا دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر طرز العمل خبرې وکړي. البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبرې کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو او بخشي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیولی شي. نړۍ مې ځکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکوو. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راغل چې تلفات به هم زیاتو. روحلا انوری لا صداباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه ځمکه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړی چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجري ان شاء الله کامیاب ده. دا اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم دا اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي. دغه پروسه جریان لري.
عادل وایي تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجود چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړه شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده او چې مونږ هیچري نه لرله د میانو بچي نه لرل. بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکمه کړي. محمد نبی لنزدي 12 سیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري. اوسپنیزی کړای پسې د کونړ د غرونو د سیړیو اور لمبي وهي. په لاس کې پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې ځای. محمد نبی وای هر ورځ تری خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیاتره همدغه د کونړی سیند میان خلک تپوس کوي خو هغه میلاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډېر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه. دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لوري به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دوکانونه شته دي چې خلک ورته لری لری زایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وای
چې کله میلمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو مونږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وي چې دلته د سین مایان پیدا کړو او کوبه د سین مایان نه وي نو دلته د مایانو فارمونو ته ځو. اول نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي، د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی، د اوبو د څاګانو نشتون، د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي، هغه زیاته کړه
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي او همدارز دلته د وړو سیلوګان شته، غذایي توکي تولید کیږي، نور تولیدات لکه د اوسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یاد خود اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپناه ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکې سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. مجیب حبیب زای ازادي راډیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با کوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز په هنتون د ورستیو شمیرنو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر ل 1.5 میلیون اوختای او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز په هنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټستونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,330,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کرونا نږدې 5 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټستونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کرونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کرونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 3,300,000 اوښتی دی.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حق او زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناستې چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي، او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري، د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 5 نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه یې هم د منلو وړ ده. په په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشه دا دا او د زموږ لومومي اقتصاد سره او پټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شو او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګې او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورغله.
قانون مل سی زو نظر سی نر دلان کی دندلی سی بغیرات تغیرت
دا امن جاق پنو مشایره دا چی تیر شپا پا ترینکوٹ شار کی تر سرسوا دا شوی سا کم لس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشارې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولي امن ترابول.
ګورست در باب فدی نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زمن نه لیونه کیږم نن د لاس یو غلان د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولان شهید شو، شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ غران لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. لړډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپل زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم ل یادونو د جانان تصویر پسترو کی وښ کی ظالمانی کی وران تصویر پسترو کی او بیا به می خداله د یادونو عینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سو چکچکه ګلالی سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمې سونه سید شاه مخلص له زابل لیکي چې څرنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبرې وشوې، طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد لهلمند لیکي طالبان اور بند کوي خو په خپل وخت له مهالویش سره سم. محمد اسلامیار لهلمند لیکي شپږ ورځې وشوې لا هم د سولې خبرې نه دي پیل شوې، باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبرې وکړي. عزیز الله صابلی له زنجیره لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبرې پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین وو خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه یې اجنډا باندې لا خبرې نه دي کړې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي، او عزت خان له کابل لیکي اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي.